د امریکا غږ نه رادیو درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرو اترو په نننۍ خپرونه کې موږ په روانو چارو خبرې کوو. نو تاسو خبرونه کې اورئ چې په ایران کې د افغانانو سره کوم چلند کیږي، د هغې رپورټونه او عکسونه راغلي دي. دې نه علاوه پاکستان باره کې هم د افغانانو یو قسم ته نظرونه دا دي چې افغانستان کې کوم ستونزې مشکلات دي، هر کې پاکستان په رسن یا غیر مستقیم لاس لري. دې نه علاوه د نورو همسایه هیوادونو سره هم د افغانستان اغاړي کې تقریبا ځینې وختونو کې کړکېچ او د شخړې سره مخ کیږي. نو موږ نن یوازې په یو هیواد په یو همسایه باندې خبر نه کوو، مجبور کې د افغانستان په همسایګانو خبرې کوو چې افغانستان همسایګان د افغانستان نه څه غواړي، افغانستان څه تمه لري د خپلو ګاونډیانو نه. د دې لپاره موږ سره یو مناسب او بهتره میلمه دی چې په افغانستان کې هم د خارجي ملکونو په ارتباط معلومات لري، بیا خپله هم کار کړی دی. پاکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي معاون په توګه هلته کار کړی دی په اسلام آباد کې، او په افغانستان کې د اطلاعات و کلتور په وزارت کې هم موینو. نو موږ ښاغلي زردشت شمس صاحب ته هرکلی وایو. السلام علیکم شمس صاحب.
وعلیکم السلام قدرمن عابد صاحب، تاسو ته او استاذ قدرمن اوریدونکو ته سلامونه.
دهرمن شمس صاحب، مجموعی خبره کوکو چې د افغانستان د ټول لغه تاریخ په حساب باندې د همسایګانو کې لکه چې افغانستان قسمت خنه دی راوړی، همیشه یا پیسوک راغلی دی یا څوک رالیږل شوی دی یا کال ته ورغلی دی هلته ستونزو سره مخ شوی دی. د همسایګان موږ خنه دی افغانستان سره خبره کوم ځای کې خرابه ده؟
بالکل عابد صاحب، متاسفانه که دغه معاصر تاریخ ته وګورو، ډېر پخوا به نه ځو، هغه وخت کې د هیوادونو او هغه د نیشن سټیټ دغه لږ داسې واضح نه وو. خو دغه تېرې پېړۍ ته چې وګورو یا اویا اتیا کلونو ته وګورو، او د افغانستان چې دا اوسنی افغانستان دی، په دې کې زمونږ ګاونډیان چې دي دوی سره زمونږ متاسفانه ستونزې زیاتې دي. افغانستان خو په تېرو اویا اتیا کلونو کې ډېر یو ښکلی ناپېلی سیاست مخکې وړی وو او بې طرفه وو، د چا په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې. د ایران سره خو تر ننه پورې هم دغسې وضعیت روان دی. د پاکستان سره هم افغانستان ډېر بې طرفه پاتې شوی و، حتی خپله د پاکستان چارواکي هغه همدا مني چې هغوی د هند سره کوم جنګونه کړي دي په هغې کې هم افغانستان بې طرفه و. حتی په داخل کې د افغانستان د سیاسیونو د خوا هم په حکومتونو دا انتقاد دی نن هم پشته دی چې ولې بې طرفي کړې ده. خو په هر صورت افغانستان دغسې یو بې طرفه سیاست مخکې وړی و، ولې دې ګاونډیانو ته خصوصا ایران او پاکستان چې دوی زیات اغېز لري. او زموږ یو بدبختي دا وه چې کله روسانو په افغانستان اشغال وکړو، نو د هغې په نتیجه کې زموږ یو غټ تعداد خلک دواړو هیوادونو ته مهاجر شو. دوی یو فرصت هم د لاسه نه ورکړی په افغانستان کې د مداخلې، او تر ننه دغه مداخله روانه ده. نو په دې اساس ویلی شو چې موږ متاسفانه بدبخته یو.
شمس صاحب، دغه مشکل به تاسو په نظر باندې دغه ملکونه افغانستان ته دغه دریز ولې لري؟ دغه شاته پردې شاته تقاضي او غرضې
خو واضح خبره ده چې دوی په افغانستان کې مداخله د خپلو ګټو، د خپلو ستراتیژیکو اهدافو او د دغه ګټو د تضمین لپاره دغه بربنډې مداخلې کړې دي. دلته یک تفکیک کو، ایران د افغانستان سره تاریخي فرهنګي ستونزې لري. هغه د ټول سیمه د خپل کلتوري حوزې په توګه پیژني، حالانکه که تاریخ ته وګوري افغانستان هم د دې سیمې یو قوي ابر قدرت پاتې شوی دی. زمونږ شاهان، زمونږ پادشاهان په دغه سیمه باندې حکومت کړی، نه دا چې اوسني افغانستان باندې. دوی برعکس تر ننه پورې دغه یو خوب او خیال لري او د هماغې ایجنډا دپاره کار کوي. که موږ وګورو په افغانستان کې په فرهنګي لحاظ، په رسنیو کې، مطبوعاتو کې، په ایران ډېر واضح او قوي نفوذ لري، او د دې لارې کوشش کوي چې دوی خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي. سره له دې چې د دوی دغه مداخله نه یوازې فرهنګي برخې پورې محدوده ده، دوی حتی د وسلوالو ته وسلې او نور امکانات هم برابر کړي دي. اوس خو هر څه روښانه دي، خو غټه لارې په شروع کې هم دغه فرهنګي نفوذ. بل دا چې په هماغه خلک چې اکثره په افغانستان کې د دوی د ایجنډا او د پارکار کوي، حتی هغه سره هم دوی هغه سره وایي نه کوي او سپک او توهینامیزه کوي. د ټول افغانانو سره دوی رویه سپک او توهینامیزه ده. خو که بل خوا به پاکستان وګورو، پاکستان سره موږ تاریخي د ځمکې جغرافیایي مشکل لرو. خو پاکستان بیا د هغې د مخنیوي دپاره او د هغې اهدافو د تطبیق دپاره مختلف وسایل په کار اچولي دي، که هغه د وسلوالو ملاتړ دی، که هغه مداخله ده په نورو شکلونو باندې، هم هغې ته دوام ورکړی دی.
شم صاحب، که یو هیواد راوخلو، اول به د پاکستان راوخلو، ځکه چې زیات تګ راتګ ورسره افغانان لري او یو دغه مور شته. تاسو هلته وخت تیر کړی دی، هغوی مهمو چارواکو سره ناستې پاستې کړي دي غونډو کې، څه چې ویلی شي د هغې په اساس کراته ووایستئ چې پاکستان افغانستان کې څنګه حالات، څنګه حکومت، ته څنګه یو جوړښت لیدل غواړي؟
دا خو د پاکستان د جوړېدو سره سم چې البته دغه مشکل د برتانوي هند نه په میراث پاتې شو، او هغه دا ده چې زمونږ کافي اندازه د افغانستان سیمې دوی ته ورکړل شوې. هغې راوروسته پاکستان تل افغانستان ته د یو تهدید په سترګه کتلي دي، او زمونږ بدبختي دا شوه چې کله تر څو پورې افغانستان کې یو مقتدره مرکزي نظام و، حتی تر د سردار داود خان د حکومته پورې، نو پاکستان دغه جرأت نشو کولی. البته د هغه په اواخرو کې همدغه مذهبي او دغه جنګي ډلې د دوی تربیه او ټریننګ شروع شو، نو د همدې وسایلو د لارې دوی غواړي چې افغانستان کې همدغسې یو افراطي مذهبي ډلې حاکمې اوسي، او د دې طریقه دوی غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ ته ادامه ورکړي، او که آینده حکومت هم وي باید دغسې خلک وي چې د دوی د نفوذ او د تاثیر لاندې وي، چې د دوی ګټې خوندي پاتې شي.
په ایران کې مطلب تاسو هلته معلومات لرئ، یا حکومت کې چوي یا چې ورته موردلې دي، هلته څه فکر دی د افغانستان باره؟
طبعا ایران سره خو د پاکستان په نسبت ګورو، د پاکستان سره خو چونکې هلته هم پښتانه دي، او افغانستان کې هم پښتنو تعداد زیات دی، اکثریت دي، نو دغه ها یو مشترک دغه ده. په ایران کې د ژبې چې البته زمونږ دری ده او د هغې فارسي ده، د دغې مشترکاتو نه په استفادې ایران د کلونو راهیسې کوشش کوي چې خپل سیاسي اهدافو ته ورسیږي، او د هغې دپاره بیا کوشش کوي چې د افغانستان نظام بې ثباته اوسي. په داخل کې هغه سیاسي ډلې چې هغه قومي، نژادي، ژبنیز بې اتفاقۍ ته لمنې وهي، د هغې ملاتړ کوي. او موږ تاسو شاهد یو چې اکثره دغسې موضوعات چې هغه هېڅ ضروري نه وي، او افغانستان کې د بې اتفاقۍ او د ملي وحدت په ضد تمامېږي، هغې ته دوی لمنه وهي، او د افغانستان په بې ثباتۍ کې دوی خپل ګټه ګڼي. نو طبعا ایران هم د دغسې فرهنګي، کلتوري، ژبنیز او قومي بې اتفاقۍ دپاره دوی لمنه وهي. خو د دې تر څنګ اوس دغه موضوع صرف دې حده پورې محدود نه ده. موږ تاسو ولیدل چې په سوریه او په هغې ځایونو کې چې دوی کوم جنګیالي لیږل، هغه د افغانستان نه لیږل، او دا اوس په استناد او موثقه ده دا خبره. همداراز دوی د حتی د طالبانو سره اړیکې معلومې شوې دي، او دوی هم مجهز کړي دي، وسلې ورکړي دي، نو دوی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د هر یو وسیلې نه کار اخلي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي، او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو،
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو قدرمن اوردونکو، د خبرو اترو خبرونه کې را سره افغان کارپو ډیپلوماټ افغانستان کې د اطلاعات کلتور د وزارت خانه موین او په پاکستان کې د افغانستان د سفارت رتبه ډیپلوماټ خاغلی زرداشت شمس صاحب میلمه دی. شمس صاحب که دې خبر ته راشو چې دا خو د پاکستان او د ایران خبره تاسو کې چاغوی سواړي افغانستان تاسو خبر تاسو سردان دی خلی دی خپل په حکومت کې خارجه وزارت کې پار کې آیا د دې خبرګون کې یا د دې د مقابله لپاره فکر شته؟
بالکل عابد صاحب دلته موږ په بل اړخ له وګړو ګاونډیان دي کار سي دي هغه خپل ګټې دي خپل برنامه دي. زموږ مشکل خو یو دا شو چې افغانستان کې چې ګډوډي راغله خصوصا د شوروي د اشغال نه وروسته زموږ ګڼ شمېر هیوادوال مجبور شو چې کډو کې د وطنه او د دوی اکثریت ایران او پاکستان ته لاړل. اګه نو روسه شرایط بعضی وخت آماده شو بعضی وخت نه شو بعضی وخت کورنۍ جګړه به اغله خو پاګې وخت کې مزه زیات تر دلته خصوصا د 2001 کال را په دی خو چې هم افغانستان کې نسبی ثبات راغې او نړیوال کومکونه هم زیات شو په دی وخت کې زمنګ دلته د حکومت باید په ناغړې باندې من داومنو چې دی برخه کې بيخي زیاته به توجه وکړي دا ځکه چې په دغه تیرو شلو کلونو کې تر ټولو بیکاره او بې توجه او د کم امکاناتو وزارت د کډوالو وزارت چې د دې برعکس پکارو ځکه چې زمونږ د کډوالو نه راتک او په پاکستان او ایران کې د کډوالو شتون د افغانستان ملي امنیت د پلوه باید کتل شوی وي. دغه اوس هم که وسلوال دي او که نور مشکلات دي د دوی یو غټه برخه کډوال جوړي یعنی یو طرف ته کومو ګورو که قوت نقطه ده زمونږ دغه کډوال بل طرف ته زمونږ د ضعف نقطه ده د دوی نه راتګ او په دغه برخه کې زمونږ حکومت ناغېړي کړې ده او حتی د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په اوله دوره کې د کډوالو بیرته راستنېدل خپل اولویت ګڼلی و لازمه توجه یې ورته ونه کړه او تر ننه پورې زمونږ دغه کډوال په دواړو هېوادونو کې پاتې دي. ایران کې چې کوم راجستر دي څه کم 1,000,000 دي او پاکستان کې هم 1,500,000 راجستر دي البته یو تعداد نور هم دي چې 2,500,000 ته رسیږي او دا دومره سخت کار هم نه و یعنی اوس کو ګوري زمونږ دغه کډوال د یو خوږی ګوتې په څیر زمونږ په ځای استعمالیږي د سیاسي وسیلې په توګه استعمالیږي. هر وخت چې د دواړو هېوادونو د برابرۍ د اړیکې خبره شي زمنګ زوف دغه کډوال شي پاکستان وې د تورخم بندوم او چمن بندوم ایران هم دغه سرحد وتړي نو دغه مشکل موږ ته خپل د لاس هم جوړ دی یعنی دومره ستوزمن کار هم نو زمایات شي چې درې کاله مخکې ډاکټر صاحب داخلوال کته سپویږي چې الته وضعیت پاکستان کې به خراب شو کډوالو پر ضد شو او بیا په نتیجه کې تر 1,000,000 زیات افغانان د خپل وطن ګل وطن برنامه تر لاندې هیواد ته ستانه شو چې دا خپل بې سابقه کارو د دې تر څنګه د هغه وخت سفیر ډاکټر صاحب زخلوال ولسمشر ته یو ساده تر هم وړاندې کړه چې د کډوالو غټ مشکل دلته چې موږ مطالعه کوو دا د سرپناه دی یا د کور دی یا د یو نمرې دی او یو غټ تعداد غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. بل طرف ته په افغانستان کې چې موږ زیات لرو هغه ځمکې دی او ډاګونه دي یعنې ځمکې کمی خو نشته دی خو که یو ښکلی برنامه ورته جوړ شي او دوی ته په عادلانه توګه او په یعنی په اسانه توګه ځکه چې په دولتي بیوروکراسۍ ته باید وانهچول شي یو ساده برنامه ورته جوړ شي او چې په دا تورخم کې چې دوی باید نمره او ځمکه معلومه وي او یو څه ابتدایي کومکونه چې البته هغه په یونیسر طریقه او د نور مرستندویو سازمانونو طریقه هم ممکنه ده هغه کومکونه چې یونیسر په خارج کې دوی سره کوي هغه به په داخل ته بایدو کې چې هغه دوامدار وي خو متاسفانه یعنی هغه تطبیق نشوه. نو په دې برخه کې زموږ حکومت ناغېړي کړې ده او تر ننه پورې دغه ادامه لري.
زرداشم صاحب تاسو دغه د مشکلاتو موجودیتونو او د احتیاج خبره وکړه په دې حالت کې خو بیا دولت چې کومه تقاضا لري چې موږ باید د همسایګر مقابل کې دغه دریض ولرو نو سخت به چې څنګه چې ولز واړي هغه څنګه حکومت هم وکړي شي
خو یعنی دغه زمونږ هغه ضعیف نقطې دغه دي کله چې موږ د عمل بالمثل خبره کوو یا د برابرۍ خبره کوو خو اول زمونږ مخ ته دغه خپل کډوال ودرېږي. د مثال په توګه پاکستان اکثر دروازه وتړي د تورخم د خپل داخلي یا د خپل پالیسۍ په دغه کې په نتیجه کې یا د خپل ګټو لپاره یا بل داسې واقع وشي خو کته هغه عمل بالمثل کې اول ستا دا خپل کډوال د دینه متضرر کیږي په زورګونو کډوال روزمره تګ راتګ کوي دغه سری دغه اقتصاد دغه ژوند د داسې اصول ته تامین شوی دی ایران کې هم دغه سری ځکه چې اول خو دغه سخت صحیح ده چې دغه موضوعات ټول پښتنه ضرور ده خو زمونږ مشکل دغه تل دی چې دغه سری تیز تک حکومت نن تقاضا او حکومت نشي کوي ځکه چې بدبختی دا ده چې اول خو اقتصادي پلوا او د نورو یعنی د سیاسي پلوا دغه یو مقتدر نظام متاسفانه موږ له خوندان نیو چې هغه همدغه سي مستقلانه دریز خوند شي او څنګه چې ولس غوښتنه کوي همدغه سي مستقلانه دریز دی اختیار کې دغه هوادونو په مقابل کې یعنی دا هغه واقعبینانه نه چې موږ وګورو خو بیا هم د دې دلیل دا نه دی چې په دغه سي واقعاتو باندې چپ پاتې شي ځکه چې دغه سي غیر انساني واقعات چې د 13 ورځ په ایران کې شوې داسو موده مخکې په ایران کې شوې و او سره دې چې په پاکستان کې په روسي کې دغه څه واقعات نه دي شوي خو عموما د کډوالو سره وضعیت او چلن الته هم مناسب نه دي او وخت په وخت داسې واقعات کیږي نو د دوی سره برګون باید وښودل شي د دوی نه دقیقا پوښتنه وشي او د راتلونکي داسې واقعو مخنیوي وشي ولې هغه چې وایي سستینبل او دوامدار حل دا دی چې موږ کډوال باید هیواد ته راستانه کړو دا د یو د ایمرجنسي او د یو بیړنۍ برنامه په توګه باندې حکومت باید دا تطبیق کړي دوی غره برخه باید موږ خپل هیواد راستانه کړو که یو تعداد د غیر او هیوادونو تابعیت یا خصي اسناد یا خصي هغه خپل خوخه په نور هیوادونو کې مغوانان ځوان کوي هغه کې دې شیطان مسول ګڼي خو دغه غټو چې په میلیونونو کې دي دوی باید هیواد ته راستانه کړو دا چې کله هیواد ته راستانه شي موږ بیا دغه هیوادونو سره د برابرۍ واقعي بنانه تو غبانه د برابرۍ روابط ساتلې شو
زردار شمس به یو پختنه دا پیدا کیږي چې آی د ونسان حکومت کې خارجه وزارت کې په سفارتونو کې په خپل په ارک کې د کې د همانګي د نظر یوواله د ملکونو باره کې د یو د څنګه تاسو احساس کړی او څنګه احساسوي
خاغه خدای خو یو عمومي مشکل دی دا عمومي مشکل خدای زده چې د حکومت مونږ جوړښت ته وګورو نو حتی د خپل د ارګ او د وزارتونو ترمنځ هغه څه هم هنګي وجود نه لري بیا د وزارت په داخل کې مشکلات دي تاکنې چې دي هغه په قومي سیاسي او په مختلفو ملحوظات او په هغه بنیادونو باندې کیږي نو هغه خو لري خبره ده چې مونږ دا وایو چې د دې ترمنځ همغږي شته همغږي نشته دی خو بیا هم افغانستان سیستم تر اوسه پورې مرکزی دی د دولت رهبری چې دا خپل رئیس جمهور ته جواب دی دا او د حکومت البته نو هغه لحاظ باندې یعنی دونه سخت هم نه ده د امنیت شورا د وزارت خارجه د ارګ دی نو هغه لحاظ یعنی که داسې وګورو داسې دومره مشکل هم نشته دی خو که بیا عمومي وګورو صحیح ده هغه خو د دولت ترمنځ د وزارتونو ترمنځ هم مشکلات شته دی په تیر حکومت کې خو موږ زیات شاهد وو چې د ملي وحدت حکومت تر نامه لاندې وو ولی واکونه او اختیارات سره تقسیم وو بهرنۍ چارو وزارت د ډاکټر صاحب عبدالله په برخه رسیدلې وو هغه خپل یو تګلاره وه نو هغه هم یو ستونزې دي خو په داسې موضوعاتو کې چې د ایران یو بهرنۍ هیواد دی افغانستان سره مشکلات لري په دغه موضوعاتو کې فکر نه کوم که داسې مشکل وي ځکه چې افغانان دلته بیا همغږي دي د خپل حقوقونه د خپل اتباعونه د خپل ولسمه دفاع باید وکړي او کوي زما په نظر په دې کې مشکل نه دی خو که بیا موږ عمومي غږیږو د وزارت په داخل کې په سفارتونو کې هغه یو بیل بحث دی چې هلته خپل مشکلات موجود دي
یعنی خپلو کې وختونه لري خو چې کله خبره د افغانستان د ګټو شین خارجي هیوادونو مقابل کې یو دریز لري
او نه هغه خو طبعا فکر نه کوم که په دې برخه کې داسې مشکل وي ځکه چې هغه هدا اقل پدی غټو کې سره دغه دی
همغږي صحیح زه نه سم څه بیرته پاکستان ته لاشو تاسو به کې وخت تر کړی دا وسان نو زندگی به کې کړی دا هغه سره پناسته پاسته کې زیاتره چې تاسو سره ګوري پښتانه هم دی دا غزي دوی د افغانستان د خي غټه قصول د فکر اوس نشته چې دا افغانستان آبادی وداني جوړي نظام حکومت ولري نو پاکستان ته مفید نه تمامېږي د دې بده چلته انتشار او مشکلات او ګډوډي
بالکل دا سوال موږ سره هم دی او موږ سره وو مطرح کړی دی خو دلته سوال دا دی چې آیا دوی ته د افغانستان ګټې اول مهمه دي او که خپل د خپل ولس ګټې الته چې کوم اوس د غوی استابلیشمنت دی تاسې دوم زیات موضوعات ساری د سیاسي تحولات ساری اوس خو الته خپل دیموکراسي د تهدید لاندې ده او کوم جمهوریت قوتونه چې دي هغه خپل د سوال لاندې دي هغه مشکلاتو سره مخ دي د دوی خپل ولست هغه خپل اختیار نه دی ورکړي کله د ولست خېګړې شي خبرې شي نو د پاکستان د ولست خېګړم په دې کې چې د ټولو ګاونډیانو سره ښه تعلقات او ښه روابط دي تجارت به مرشد کوي اقتصاد به مرشد کوي ټولنیز اړیکې به سره پراخېږي امنیت به مخ کېږي خو الته خپل دوی د سی یو فکر رامنځته کړي دي چې دغه نظامی کم د دوی نریټیو چې دا یا د بیانیې چې دوی ته وایي د دې نه د نظامی امنیتی محور یو برنامه جوړ کړی دا او په هغه کې د دې د خپل ولس ګټم تضمین نه دی اما د یو محدودې حلقې ګټې به تضمین وي چې هغه دوی دهن سره هم بس یو تهدیدی او د سیو وضعیت رامنځته کړي افغانستان تم د هغه امنیتی دکتورین د زاوی ګوري نو منکه به د افغانستان سره د اړیکې باندې را شنو کوم وخت چې د خپل ولزونه قصه کې نه دی پاکستان کې فقر زیات شوی دی پاکستان کې بیکاری لا زیات شوی ده د پاکستان د ولز کې اچوي ګرانی او د مواد او د خوراکي مواد او هر څه لا زیات ګران شوی او قیمت شوی دی نو دوی چیرته د خپل ولز په قصه کې نه نو بیا زمنګ د افغانانو او د افغانستان سره اړیکې خو بیا اولویت نه دی نو دغه ما په نظر دا چې کله پاکستان د یو بشپړ جمهوریت نظام خاوند شي او جمهوریت قوتونه په واک کې شي هغه به تبندغه د ریسته تغییر ورکړي د ګاونډیان سره د خیالي کې ساتي
ان تاسو د خبرو د سند نظر کې چې پاکستان کې یو خاصه طبقه هغه افغانستان د حالت غوړي هغه هم د پاکستان خیر به نه غوړي چې یو خامسه یو لري د هغه د امکاناتونه د هغه د لار نه ګټه واخلي د هغه تجارت د خواته شي ژوند د چاري شي ما تاسو په نظر باندې افغانستان کې د سر رقم حالت غواړي اغمخ یو اولنی سوال ته بیرته راشو دوی چې د خبره دا کیسه شه ده
خبر دا چې واقعیت هم دا دی چې یو آرام افغانستان په خپل خپل ولاړ افغانستان یو پرمختللی افغانستان ګاونډیانو ته تهدید نه دی خو دوی دا فکر نه کوي دوی دا فکر نه کوي ځکه چې دوی د خپل ټول ولس په فکر کې هم نه دي چونکی یو خاص طبقه دا د همدغه یو جنگي حالت نه دغه یو د امنیتی او جنگي وضعیت نه په ګټه اخستو باندې دوی په دغه ملک باندې حاکم دي او کته سه وګوري د پاکستان د جوړېدو نه لږ وروسته همدغه نظامی کتله حاکمه شوه جمهوریت قوتونه هغه دغه غږ غلې کړې شو کله کله سر راجک کړي بیا په ماشاءالله راغلي بیا سر راجک کړي بیا په ماشاءالله راغلي ځکه چې جمهوریت قوتونه جمهوریت ګوندونه هغه د ولس پر رای باندې راځي هغه د ولس خېګړه غواړي حتی افغانستان خو بیا هم اولویت نوي دوی د لپاره هند تک وګورو د هند سره هم دغه د دې سیاسي احزاب هغه د ورسته حکومت شو د نواز شریف هغه هم خیالي کې وختلې خو نظامی کم چددي مقتدره کړي دي هغه نه غواړي او هغه د همدغه موضوع نه استفاده غواړي چې خپل اقتدار ته ادامه ورکړي نو واقعي بنه وګورو دا پر امن افغانستان او ثبات افغانستان د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی نه یوازې پاکستان خو دوی متاسفانه چې تر اوسه خپل د نریټیو ته تغیر نه ورکړي او دوی دا څه فکر کوي چې نه موږ په خپل شرایطو باندې که په افغانستان کې ثبات یا سوي د دوی په شرایطو باندې چې دا به افغانان ته د منلو وړ نه وي
خو امن نظر شم چې روسي شي به د خبر موضوع خلاصه کو تاسو ټول مشکلات هم ویل د افغانستان مجبوریتونه هم ویل د ګاونډیانو د نتونو باره کوم خبره وکړه پاکستان څه غواړي ایران څه غواړي افغانستان کې کم کم هیواد ته زیات امکان دي چې څه وکړي افغانستان څه مشوره ورکوي چې د اوسنۍ شرایطو کې د ایران د مقابل کې د پاکستان د مقابل کې څه پالیسي ولري چې هغه کم از کم افغانستان د مشکل نه وباسي او افغانستان خپل هغه دغه ولري درېز لري چې منګه وړو کېمل کې مجبور یم خو دغه ویل دته غواړم
بالکل زما په نظر اول خو لکه څنګه چې مخکې ویلې اولویت باید موږ خپل کډوالو بیرته راستنولو ته ورکو د پاکستان او د ایران په منظمه توګه شرایط باید موږ ماده کو چې دوی خپل هیواد ته راشي دا دومره سخت کارم نه دی دومره زیات امکانات تم ضرورت نه لري ولی یو تعهد ته ضرورت لري او دې موضوع ته لمړیتوب ته ضرورت دی یو برخه افغانان بل ته پاتې شي، خو هغه به دومره غټ ستونز نه وي. د میلیونونو نه به خبر راکته شي، موږ به بیا دغه گاونډیان به د یو سیاسي ابزار په توګه، د سیاسي وسیلې په توګه زموږ مهاجرین نه نشي د دې نه استفاده نشي کولای. بل دا دی چې که مشخص دغه موضوعاتو ته راشو، افغانستان یو مستقل هیواد دی، ستونزې به وي، خو مرکزي نظام وجود لري. په ډیپلوماتیکو د ټولو چینلونو د طریقه دغه موضوع باید د ایران سره په جدي توګه تعقیب شي. که چېرته پاکستان سره پیښیږي، هم باید همدغه غبرګون وښودلی شي. که ایران په دې برخه کې همکاري نه کوي او د دغه پیښو مخنیوی نه کوي، نو افغانستان مجبور دی چې نړیوالو سازمانونو ته، ملګرو ملتونو ته او نور منطقي سازمانونو ته چې افغانستان عضویت لري، په هغې کې باید په جدي توګه دغه موضوعات مطرح کړي چې دغه هیوادونو اصلي څیرې دنیا ته روښانه کړي، او د دوی په دغه شکل کې عمل بالمثل شي. که چېرته دوی په دغه ډیپلوماتیکو هڅو ته مثبت جواب نه ورکوي او خپل ګناه نه مني او د آینده کې د دغه موضوعاتو مخنیوی نه کوي، نو افغانستان حق لري چې حتی انتهایی اقدامات هم پورته کړي، چې هغه حتی د دوی د سفارتونو تړل دي. خو زه بیا هم وایم چې اوس دغه مرحله کې زه شخصا هم د داسې موضوع غوښتنه په دې نه شم کولای، د داسې اقدام چې دلته موږ بیا کډوال لرو، بیرته زموږ خپل ولس هم د دې نه متضرر کیږي. نو دا به دې ته به دویم قدم کې لاړ شو چې خدای دې وکړي چې موږ د خپل کډوال په باعزته توګه خپل وطن ته راستانه کړو. خو ټولو نه مهمه بیا دا ده چې موږ یو قوي مقتدر مرکزي نظام ولرو. دغه نظام کې به مشکلات وي، نیمګړتیاوې به وي، دا به پیاوړی کړی شي، افغانستان اقتصاد ښه کړی شي. دا به لږ اوږدمهاله وي چې موږ د دغه ګاونډیانو سره سیال شو. کله چې سیالان شو، بیا نه دوی دا جرأت کوي شي، نه د یو قوي هیواد یو اتباع ته څوک کاګنې شي کتلی. دوی بیا دومره ظلم چې سوځه یې او سیند تیار ته اوبو تیار ته. نو طبعا د دغه موضوعاتو په دغه شکل باندې چې موږ افغانستان د سولې لپاره کار وکړو، سوله راشي، نظام قوي شي، اقتصاد قوي شي، خپل د هیواد حیثیت لوړیږي، او ان شاء الله چې دا کار بکیږي.
ولست دې څه کولای شي ورسته د حکومت د رسبي ولست ستمه لري؟
ولست ستمه د خپل د حکومت د خپل د نظام ملاتړ باید وکړي. کمی نیمګړتیاوي چې دي، د هغې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي په جمهوري انداز کې، او دغه څه موضوعاتو چې هر څومره کېدی شي په ولسي توګه د ټولنیزو رسنیو د لارې، د رسنیو د لارې، د هرې وسیلې د لارې چې وي، د دې باید غندنه وکړي. هغه افغانان چې په بهر هیوادونو کې دي، هغه باید دغه څه موضوعاتو ته هغه پوښښ ورکړي. نورو هیوادونو ته په نړیوالو سازمانونو کې که دوی حضور لري او لاسرسی لري، په مطبوعاتو کې، په نړیوالو مطبوعاتو کې، هغوی باید دغه موضوع نړیوال په دې خبر کړي، د افغانانو دغه مظلومیت ته انعکاس ورکړي، او بیا بالاخره د خپل هیواد لپاره کار وکړي، مخلصانه کار وکړي، چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي او افغانستان د قصید ګاونډیانو سره سیال شي.
ډېر ډېر مننه محترم زردشت شمس صاحب، د افغانستان سابق ډیپلومات په پاکستان کې او افغانستان کې د اطلاعات او کلتور د وزارت محترم، ډېر مننه کو چې وخت هم راکو د روانو چارو باندې خپل خبرې او معلومات موږ سره شریک کړل.
تاسو نن ډېر مننه وکړه، تاسو اوریدم کوم ډېر مننه، سلامونه احترامه.
خو وخت ولري درو دن کو خبرونه تاسو ورته، خو وخت او خاصات ولري، الله مننه.